چې د درجو په سره له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي. هماغه نسل، هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله، اوولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي. بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محبزاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کیدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنی هر زده کوونکی به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوس کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا د له تا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
تان دی څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چیز د کوونکی په ګروپ څړول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کده شي درته وای چې دغه کوم گروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې گروپونو تقسیمیږي؟
موږ 15 گروپونه لرو: الف گروپ، ب گروپ، جیم گروپ، دال گروپ او هی گروپ. هغه زده کوونکي چې د سالونې میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف گروپ یا په لومړی گروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په ب گروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلورویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم گروپ کې او په همدې توګه په دال او هی گروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په گروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په گروپ بندي؟
زموږ ډېری زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې ویشل کیږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د گروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي او په نور مملکو هم دغه برنامه تطبیق کیږي، او خدا چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په ښوونځیو کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د گروه بندي پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاګردان او ډیری کورنۍ بیا د دینه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاگرد لایق دی، تنبل هماغسې تنبل پاتې کیږي، او بله دا چې مثلا یو لایق شاگرد که اول وي او د هغه سره څلورم نمره شاګرد په او ای گروپ کې راځي، نو هغه بیا دینه شکایت لري دا لایق شاگرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ شوانزیو که 9.4 میلیون زده کوونکی دی، دا زموږ د ټول زده کوونکی شکایت ندی، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دی چې هغوی د دې پروسه نه آگاهی نلري.
نو دغه پروسه به کومې ښېګڼې لري؟ کیدای شي چې د دغو ښېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ ذره ویره کې دي، هغوی دغه ویره لري شي.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړی شي او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوه نمرې لپاره مایوس کیږي، د هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي. د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولی شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لری کړو او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي.
د تاندې څنګه اوریدونکو د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. زه نسیم شفق یم. په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی، د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارخون سره سم عملی کوي. ډیر مننه جناب صدیقی صاحب. کورونه اول کده تازه اقدامات په لاره توایست، هغه همدې اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري په لاره ټکو کې بیان کړئ.
تشکر. مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم ابراهی صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولی او تاسوینه چې په دې لاندو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټو لوړ پړو بلن منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغوی ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلتر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي. همدارنګه د ریګریشنونو اخراج موضوع ده، د خښتو د بټیو نظارت د جدي او توقف یې د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدا اوس نه شروع شي. همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین دی، د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو، همدارنګه پاکاری د جادو دی، د نقلیه وسایطو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي، د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې خپل فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلټر سیستم نصب کړي، چک کنټرول د نفتی توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار، د همدارنګه د اوبړن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي د ژمي په موسم کې، د مواد نفتی د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نسوځول یا منع کېدل دي په ټولو اصنافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو. د زغال سنگو ارزونه او د استفاده مدیریت یې دی، همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډو ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کم لاس بند وي چې هغه هم وکړو. دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په ای خواباندې روان وي.
خانم عالمی، ولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا، پاکاری جوشه ها به وقت نمیشه، کثافات به وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر. شما در این رابطه شاروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جلو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما ایراد پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون، تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زبان زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله‌ای نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جویها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما نده بودین. میتونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده، این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوز هم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است، هنوز هم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات تنظیف است؟
درست است، من امرای شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هست و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برام عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید او را جور کنه. مثلا جویچه‌ای که از توسط مردم یا فلان سکتور خصوصی خراب میشه، از استقامت حفظ و مراقبت است که باید اونها هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم رئیس، پدغه عاجل اقدام که چه ولسمشر دغه د پاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنیو چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات بم سوي، هغه اقدامات چې لازمه ده جدي برخورد وسی.
ډیر زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامسته کیږي په غو برخه کې پولیس دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي یا هغه غیر قانوني، پولیس په غو برخه کې کوټلي ګامونه اخلي. خو له شک پرته چې دغه برخه چې هلته جرم رامسته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو پرانا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته تاسو سره د افغانستان خلکو ته په ځانګړي توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرومرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي. به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي، قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خوب، اقدامات تازه که روی دست است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق قضی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله، تشکر. ببینن شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کرد، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم و صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتون. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به همی است، از حکومت افغانستان هم به همی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان برمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، به اونا از قبل گزارش دهی شده، همراهش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطور که خدمت شما گفتم، ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با معینیت خدمات شهری این بود که اصناف رو بد کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هشتنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهری تو را باشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شاروالی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شاروالی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عددانه شهرک ها را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 سقامه رو بسته کردیم، داش های نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست این قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا رو، ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن، اصلا که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینا باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دایی بهبود قابل ملاحظه بود.
خلق اگه سه چه خکاری هغه تا دیر توجه کبی، یعنی اگه سه چه خکاری سمره تغییر براسی
گوره اگه کم وزن و شاینه
یعنی فیصدی کم
پا فیصدی بانده بردیر از تونزمنه وی چه دا موضوع مگو سیاده کو او بیا پا اندازه ور توانه لرو خب نوی خو ولزه مطمئنیم تر کم زه چه مگه اندغه منابع یا سرچینیم دی که کرتیا و تاین کردی چیرلیم دی او اندغم پا گوتا کردی او پا دی بانم جدی فشار چرا وړه عواملی امده منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچېره مقاومت را منځته کیږي د دغه اقدام په عملی کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره قانون چې په لکی غبط په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل ته چې د قانون پراند چې څوک ودریږي د غسر قانوني چلند کې هغه په حرکت شي، په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوی دی چې هر هغه مرجع او مالکین د اصناف و چې دوی باعث دی ګرځي چې هوا ککړه شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تسوام کرد چې څو ډیر واضح او سریح دی. پولیس ته جرأت ورکړی دی چې دوی وکولی شي په دو برخه کې قانوني اجرا ترسره کړي. موږ به په ټولو باندې هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر هغه څوک چې د قانون سرغړونه کړي او یا هم هغه غوښتنو ته چقدر محیط زیست محترم اداره و شاروالی محترم اداره لخوا دوی تویل کی یا دوی دیغون سرغړونه کی یا وقع د قانون خلا را منسه کی یا قانون نقص کی به صورت که پولیس به دو برخی جدی و گوتلگا منخلی.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب. خانه باد، تشکر، زنده باشید.
می مور یتم پلار تم بابای وطن سم جنون پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت می مور یتم پلار تم بابای وطن سم جنون پتا مین تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما سرلے بشی گلنا باغوری باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تد سپین غر جنت غندے ہمائے وطن تمہیں مور یتم پلار تمہیں بابائے وطن ت سمائے وطن ت سما وطن ت سمائے وطن ت سما وطن ت ژوندے یہ تاریخ نا دی ژوندی دی بچی دی میڑنی دی پننگ باندھی دیوال کبھی کھسی کسڑی دی بچی دی میڑنی دی وطن ات ٹاٹو بے نظر دشتو دبودائے وطن ات میں موری تم پلار تم بابائے وطن ات سمائے